سلامونه ستړي مشه د شپې نه بچی دي تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر وختر شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې رستیو کې د افغان کډوالو د دې هیواد د افغان کډوالو د استولو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هیواد څخه تدریس او افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړل کېږي بل پلو د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرض الحصار زندان کې دم شوي په نروې کې د راتګه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تیر چهارشنبې د محاربۍ او امدي قتلونو په تور اعدام شوي دي د ایران د بشري حقونو سازمان په دې رسټیو کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابر زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوز نن شنبې په ویلمې کې د خبره کړې ده د پوز د ویلمې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځه نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوز په لامې کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیښې په دې پیښه کې څلورویشت سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندیتوب ایستل شوي د وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام ورسله هغه کېږي چې تیره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له برید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیره چهارشنبه هم د چین رسمي خبري اژانس سینهوا راپور ورکړی و چې د حکومت لخوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوي دي بلخوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اټکل کېږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو هلته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته بیر سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 5 د ښوونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسیه ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي ورولی طالبانو وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او کنه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
ولا سکال لرګي خو ډېر جگ دی خلک ژوبل دي ژمی را روان ده سکال ډېر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه هم شته ملتیا هم غواړم
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د وقا په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو فعالانو له اتحادیې واده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. د برېښنایي لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو تدویب خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل سنه کاکر نورو.
نه، با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیرانا د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقونو فعاله حلیمه پژواکوه نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
بشر، زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړي توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیم مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
مو په هزاران مشکل تسپنجه نرم کنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای، درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړي یو. خو که له دې ځایه دیپورت هم سو، هلته به ځاني او مالي امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشوه از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. که طالبان می حل ته وپیشنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي.
هم قطران مرشد نسایی کنن و گرفتن و شکنجه کردن.
یادونه ده چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وګړي اسمبلی په 26مه ویلي وو دغه وته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی، نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. تفصیل فیروز عزیزی نهرو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
تعزیراتو لامل زین سونز اقتصادی سونز سر مواجه ده. خود ده سه گونده چه جوری گی او پا افغانستان پکل خبری کی گی ده پا افغانستان لپارا دیر بگتو که او افغانستان کولی سی چه اخبر گواندی او دیسیم حوادو سر اخبر تاملات نور هم زیاده که ترسو ده اقتصادی مشکلات و بخش کم زین سونز او مشکلات پکی حل سی.
ده نریوال چاروپو انتظار خادم هم ورد نظر لری.
ده سی یو نریوال فورم اگر پر دنیا با این تاثرات خوربول شید افغانستان شمولیت باقی که یا پر اسمی دول بانی یا پر غیر اسمی دول بانی چی وزد بحث پر لاد شید داد افغانستان دا ملت دا پار دیر زیاد مهم ده پر بریک که دا افغانستان دا حکومت دا که با هر شکل بانی بی دا اگوی اشتراک پا دا غصه غرندو که دا اگوی غری تو پا دا غصه غرندو که یا پا دا غصه غرندو که دیر زیاد سیاسی اقتصادی نظامی تاثیرات در رو دلشید.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل حدیث بردیس نورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې ښوونکې وه، له څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په یوې څنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال یې سخت ژمی تیر کړ، ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان یې نه درلود.
کریسیا وویل تیر کال ژمی ما یو من سکاره اخیستل، د بوټي د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریکې کړې، خو د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسؤلیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9 زرو افغانیو پورې وه، خو سخ کال د 1400 تر 1400 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دنیا علمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکې لورې پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 کلنه دښمني د ظاهرشاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمني یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکوخېلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهرشاه د اکتوبر په 15مه مشال را ریته ویل
بدی ډیر بد شی ده او موږ دا لس 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سختې مو ولیدل او مشکلات مو ولیدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستولو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکړي او جوړه وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغر راټول شي. دا د خوانځي ده، یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه مو په سترګو نه ویښ کړی.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده، په دا کې نستي کېدو زړه بدګای کې ده، هر متضی په دا کې کېدو باید سیک دې بدی سلامان ونه وایي. کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغه مشرانو نه دې عالمانو نه دینا میک ډیر خصولی کسان پیږي چې میک ته مطلب کیسه وکړي، رضوی کړي، طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه ته اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای تر رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي، د جرګو او مرکو پرانا کې ډیر ناممکن ستونزې حلیدلی شي. یو تنځای قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو او علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډیر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشوه، پریکړه وشوه، دا د دې مشرانو د خدای برکات او بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یی چې که ارزه کې کومي مشرانو اخلاص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو دا سي چې دا امکان نه لري، خو کله چې غی کې د اخلاص وي، د دوستونو، د مشرانو حڅوي، ان شاء الله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلی.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو، دښتو، غرونو، سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړوالی دی برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي دا ماش دې زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسه او ګریوان ده. وړې ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. زه یو ناروغ زوی لرم چې شپاړس کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي. خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوي دي او ویل شوي چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوي باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه نمانځل کېده خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې اوس مېر بنگړی والی چې د سړکونو پر غاړه بنگړی خرڅوي دا کوي چې د طالبانو ځواکونو کار له خندو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلیوالې هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګړي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګړي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سو کلنو راہیسی ہمدا کار کوم تورز دریا چلور سو گٹم پخوا مهم ہمدا کار کو اوس ہم دی مخ کی ہم چلور یا 1500 کیدل کلچ کار کو طالبان رضی او وای ټول کړی بنگڑی ټول و می خو چی بیر تلاڑ سی بیا ہی ہوارو
جام میکنے منو کہ میرا بوستا سوار میکنے
جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یو بل بنګړیواله وایي چې له 2 کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړي اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتبولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمېر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښ دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ بندست نشته چې کار وکړي، یوازې زه یې. ما خاوند مې وفات شوی ده، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره وې. اسلامي عمارت کارمندان چې دي هغوی چې کله راشي دلته وګوري، زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه هم زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نامې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. شاید خو د ورځې 200-250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، یو بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي، دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. لبل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا او سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مې رسي نه هدا حقل کې
هر سیمه ته بچی ته الکتر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډېر لږ شوی دي. په پارکونو کې خو بیخي نشته. ترغې بند زیاد یا پغمان ته به چې تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کېناستي او بنګړي به یې خپل مخکې کېښودل او نجونو او میرمنو به په خپلو لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه او وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوچو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوچو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوچو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي.
ډېرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمه ییزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډېره یې شیشه یي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو اغوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروی کې ډېره د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي هغه کسان تېره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتلونو په تور اعدام شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر 5 د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلي دا الهام بښونکی ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي، او غواړي چې د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانه وي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو راګرځولي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتېري وژل شوي. د پاکستان پوځ نن شنبه په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري یې کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپین وانګ سیمه کې له 500 نور سرتېرو سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي، او تر پیښې وروسته هلته د پلټنی عملیات روان دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې له لبنان څخه باندې 200 چینی وګړي په خوندي توګه ایستل شوي. دغه وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي، په کې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت دی، او له چینی وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له بریده او په لبنان کې د اسرائیلو حملو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیاتې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوی ده؟
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینهو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبرې دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه څخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دې په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغه ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي. حیرانه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسني وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر، حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعاً چې هر څه ته به ضرورت پېښېږي. دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دب دي یا به بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نو همدا ده چې بل اخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. ته مو دا وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې ادقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. کوي مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی ته په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دکاندارانو وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د ادقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، ادقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغې څخه لاس ته راوړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کېني، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسول لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په ټول کې بالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې کړي بېخي هغه شنه ترکاري په واچوې، نو یو لس شل روپۍ به دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ، دېرش روپۍ، پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو به ګټه، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا ګاونډ کې دي، داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد و بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته بې لاس اوږدولو، د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه بې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی، هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کینی به د چات خطو غاړي نو ډېر رس مېرمن شته ده هتا ما کسې ور سره کړی دي چې هغه هتا لس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایې ته چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډېره وا اوبر انا غاړي وې هتا مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو
دا ډول مېرمن او تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسي
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی یې توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه کې بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې همدغه پاتې دي اته ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوې خبره وي یو بل مېرمنې چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی و هغه دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو ماری څکه هغه ویل و چې دا کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مرایو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي ته تلوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی ک ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکړ چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روي راکړي دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس ته کینی هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستونځ درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونزې سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مېړونه چیرته له خځو سره کومکونه کړی په دې برخه کې اته خپل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط تر باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي نو کچره دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیل لپاره ډیر څه کوي چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي ګډ ژوند دي ته وایي چې مېړه باید له خرځ لاس ونی سي او له سختو شرایطو یې راو باسي کنه هغه د نن لري نو مېړه باید هغه پیسې ورکړي ځکه اولاد لري مصرف لري ورځنۍ ژوند دی ته باندې څه پکاريږي نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینګ تي چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم ما یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کوله جانې ژوند دې سلامت اوسي
او مننه فرشته جانې هر وسه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځای د همداسې کورنیو لغړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي او بیا په تیر شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوې بتا کوي او هغو تاریز او روزی تیاری او دی خپلو دی کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه میړه یې نه ورته ورکوي که نه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې مانا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې مانا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه ارامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمنو ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره له دې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې.
خځې له کار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کول ولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونکړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مدکیگی باپ نزایا چه مفکلی سارا ناشی ولی وار